پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل شپړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار په افغانستان کې د ټولو نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. ضیاءالدین یوسفزی نن پر ټویټر تیرې 200 ورځې چې طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې له تیارو ورځو سره تشبیه کړي دي. ملالی یوسفزی هم د افغان نجونو د تعلیم په پلوي د اعتراض غږ اوچت کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د 2022 میلادي کال لپاره یې 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیه ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیره اونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو افشپارس جنگی جیټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللې ده. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میګ 9 روسی الوتکې ورکوي. او په اوکراین کې د روسی پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحد ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسیې غړیتوب یو خندوونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وویستل شي، دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخې غړو تایید ته اړتیا لري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه وو.
د اسلامي مرد مجاهدین لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کمه، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې په سیند کې لاهو شولې.
د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه به د نجونو شکایت واورئ چې وایي طالبان د نجونو ښوونځي بند کړي، خو د مدرسو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورکوي.
مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سایولې نه راګرځي. هر ورځ مو ماده کور مخ ته تیرې ځم، ډېره ناهیلې سم.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین روانې جګړې ته کتنه کوو، او په 25 دقیقې اونیز باس کې پر کوکنار او مخدرو موادو د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر فرمان څېړو.
په تطبیق دي تکړه دي، اما د تطبیق هغه منفي جنبه چې د اقلو د اقتصاد د منځه وړل دي، دې ته سخته ضربه وارد دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبری مجله کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روشن کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په دې هیواد کې د ناچاودو مهماتو او پلاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 50 سلنه یې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پیله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهمادو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې په لاس د ښخ شوی او ناچاو د مهماتو د وضعیت او لدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2021 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دي ویل شوي چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 50% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې زیاته شوې ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمېر، یعنی 98% په ځمکه کې په لاس د ښخ شویو ماینونو له امله دی، خو په مځکه کې د پاتې ناچاو د مهماتو له امله ملکي خلکو ته د وختو تلفاتو کچه یوازې 2% ده. په مځکه کې د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کېږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولي او په دې برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خو د دوی لخوا د ځای پر ځای شویو ماینونو په ځواب کې وایي
د اسلامي مدد مجاهدینو لخوا نه ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول استعمالېدل هغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله بهسې نتیجه حاصله شوه، خو وکه نه وه بېرته به ماینونه ټولول په هغه وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ادعاوي هم شوي چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي یو ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا اوختي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیری داسې مال خبروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 3 د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنوري له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې له 3 لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
200 ورځې کېږي چې لشپغم ټولګي پورته انجونې لزدا کړو محرومې شوې دي. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره لا هم د انجونو خوانځي نه دی پرانستي. افغانان انجونې وایي چې خپل راتلونکي ته سخت اندېښمنې دي. د صفی الله ستانګزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې.
موږ ولې د درس وایلو حق نه لرو؟
دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعې بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو راهیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 8 د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې برخلیک پرې خو دي. د بغلان د جنود لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته ویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبان له وروسته پریکړه له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ نه هیله کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونی فشارونو سره بیره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویلې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلې پسرلی ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په په غزنی کې د یو شمیر لیسو زده کوونکي نجونې وایي د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له بندېدو وروسته خپلې راتلونکې ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره ښوونځي بیرته پرانیزي. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوي کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاسه نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په دولسم ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډېر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به مو ویلو. اوس چې درس نه وایو ټوله ورځ په کور کې، ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، ترڅو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د دولسم ټولګي یوه بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه. نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمنه یو.
په افغانستان کې ټول نجونې د طالبانو له حکومت څخه د ښوونځیو د خلاصېدو او هغې ته د زده کړو کولو د اجازې غوښتنه کوي.
آزادی رادیو دولسو منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د ړنګېدو لپاره د ولسمشر د اعلان په اړه پریکړه کوي. په دې اړه د بحث لپاره د سترې محکمې غونډه وړم ورځ ځنډېدلې وه او تمه ده چې نن به بیا دوی بحثونه وکړي او خپله پریکړه به اعلان کړي. صدر اعظم عمران خان هڅه کوي چې د ده د سلب اعتماد لپاره د اپوزیسیون هڅې شنډې کړي، خو په دې برخه کې به د سترې محکمې پریکړه ټاکونکې وي. څه تمه ده په دې برخه کې د بحث لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټک د شپې په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب مننه. ستاسو توقع یا په پاکستان کې عمومي انتظار څه دی چې د سترې محکمې پریکړه به څه وي؟
مننه تکل صاحب. او همدا اوس تاسو چې څنګه مانه پوښتنه کوي، همدا اوس د پاکستان سترې محکمې په دې موضوع باندې اورېدنه شروع کړه، او نن به په دې باندې د اپوزیشن مشر وکیل 13 دقیقې خبرې کوي، او بیا د اغه ورستو به یو دوه نور وکیلان لسلس د کی خبرې کوي. اغه نه پس به بیا د حکومت وکیل خبرې کوي، او بیا ممکنه دا چې د دې یو فیصله وشي. په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کمی خبرې مخې ته راغلي دي، نو اغه وایي چې دا یو ساده کیس دی، او په دې کې د آئین نه سرغړونه شوې ده، او سپریم کورټ نه دا توقع کیږي. خلک دا امید ساتي چې سپریم کورټ به دغه هر څه چې شوې دي نو دا به اوزنډي، او دغه د عمران خان په ضد به د عدم اعتماد ووټ د دې به بیا حکم ورکي.
که تصور کو چې ستره محکمه د سلب اعتماد هڅه تعقیب نه کړي او پریږدي او وی نه مني، یعنی عمران خان ته برات ورکړي، د اپوزیسیون اقدامات به څه وي؟ دوی څه ویلي دي؟
دا هم یو خبره کېدی شي، خو اپوزیشن که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسیږي، هغه بیا منل شي، او که څوک د هغې پر ضد باندې راپاسي نو دا بیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي، په هغې کې دا ګڼل کیږي. نو اپوزیشن به د هغې په ضد باندې داسې وکړي چې بیانونه خو به ورکړي، او کم قانوني ماهرین چې دي هغوی به هم په ټلویزیونونو یا په خپل هغې کې بیانونه ورکړي، خو د هغې په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسې جلوسونه کول زه نه ګڼم چې کنې داسې یو کار به وشي.
او وروستۍ پوښتنه خټک صاحب، چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي، په هغه صورت کې دا خطر شته چې پوځ اقدام وکړي یا من راشي میدان ته؟
نه، پوز خو اوس څه وخت وشو چې د پاکستان پوز اوس په بیا بیا وایي چې دی یعنی نیوټرل، یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی، د هیچا سره دی طرف نه اخلي. خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسي ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې، نو دا ممکنه ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د سترې محکمې فیصله د عمران خان پر ضد راشي، نو د هغه پلویان به جلسې جلوسونه وکړي. او لدی وړاندې هم عمران خان په خپلو پلویانو یو نه سو سو واری غک کړی دی چې تاسو راووزه او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسې جلوسونه وکړي، نو د دې امکان شته.
ډېر زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه لمک سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښونه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو د اوکراین مسایلو ته، لکه څنګه چې واموریدل په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنگي جنایت وبولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې له مخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه شارګوټي ته وه چې روسي ځواکونو د راپورونو له مخې په کې په لسګونو کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سه‌شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا شارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خپرو سویو زړه بوژنونکو تصاویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټي په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې په لسګونو روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل او دوی جاسوسان بللی دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو مسخره کار بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرکز د سویس په ژنیو ښار کې دی، او که چیرته له دې شورا د روسیې نوم او غړیتوب ایستل کیږي نو دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو 2/3 برخې رایو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا د بشری حقونو له دې شورا نه د روسیې استل د نه باور عمل بللی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو د اوکراین د جریاناتو اړوند مسایل کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. پر د ویب پانه تاسو کولای شئ همدارس چې د افغانستان او نړۍ پر نورو موضوعاتو هم په زړه پورې راپورونه، خبرونه، مرکې او تحلیلونه وګورئ او واورئ. ویډیوګانې هم د ازادۍ راډیو پر ویب پانه کتلی شئ. په پاتې خپرونه کې زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه د منځنۍ خوانځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو په شکایت پیلوو. دا نجونې وایي چې طالبانو د نجونو لپاره مدرسې پرانیستې دي، خو د دوی پر مخې د خوانځیو دروازې بندې کړې دي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولي چې د نجونو تعلیم یې د نجونو زده کوونکو د جامو د څرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولی دی. دا نجونې وایي چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځیو د لباس د څرنګوالي په اړه پریکړه وسي ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځیو زده کوونکي وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خو وایي طالبانو مدرسې خلاصې کړې او ښوونځي تړلې دي. د دغه زده کوونکو له ډلې یوه هم سمیرا ده چې تېر کال یې د نهم ټولګۍ زده کړې بشپړې کړې او غوښتل یې چې په 1401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګۍ زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه یې په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیري چلند زیاته ناهیلي کړې چې یو شمېر نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او یو شمېر نورو ته بیا د زده کړو اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تراتو میاشتو انتظار وروسته هیله درلودله چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ سي، خو په خبره یې چې دې خبر زیاته ناهیلې کړې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته ځو، موږ هم هغه نه خوښېږي چې د شریعت نه بلارې کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کوي نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې ته یې ولینه راګرځوي. هره ورځ زما د کور مخ ته تېرېږي، زه ډېره ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازارېږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ سي. موږ مخکې په حجاب کې تلو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې لو.
زرمینه د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالۍ شوې. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته شرعي لباس او پلمه ګرځولي، خو په حقیقت کې نه غواړي چې نجونې دې ښوونځي ته ولاړې سي. یا دې ښځینه زده کوونکي زیاتوي چې د دوی او مدرسو د نجونو د لباس ترمنځ توپیر دا دی چې دوی بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې نجونې په تور عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بلخوا بیا یو شمېر هغه ښځینه زده کوونکي وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګۍ نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو نجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. نوریا د یوې دیني مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ یې دلته د موضوع د اساسیت له امله نسو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو له کلون راهیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. د ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبانو له شپږم ټولګۍ نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو نجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. دا وایي مدرسې ته نجونې یوازې د کور په کالو او یو پوړونی کې ځي او ښوونځي ته په حجاب او بورکا کې ځي.
مکتب د ګرد راځي
قرأت وايي هغه مولوي صاحب راځي هغه په خونه کښې ناستې په لارې لکړې د باندې نجونې قرأت کول سرکونه ورته وایي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دې اړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کلن اسوا
له تاسو سره وو او یو به
وسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
واشنگتن اگزامینر په یوه مطلب کې لیکلي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د نجونو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرېنښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغه اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یوه برخه کې راغلي چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوالې موسسې د افغانستان په اړه یوه نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو یې ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغه سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2005 کال راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې، د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وقت د طالبانو له رسېدو وروسته د دې هېواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې.
او په وروستۍ برخه کې هم ستاسې پیغامونه.
دا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه ستاسې سره په تماس یم. دا چې شپږ ورځ وړاندې مخکې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا څخه د تېر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونو به یې چپې وهلې او کورونو څخه به ایستل او ګیرول به یې. دا سربازان چې سنجه کېدل او وهل کېدل به څه موده وروسته به یې خوشي کول چې د هغو له جملې څخه یو تن قومندان د نجبالله پوجي په نامه او د هغه څو تنه سربازان چې دنده یې د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې وه شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دغه خلک خپلو کورونو څخه ایستل شوي او د استخبارات د ریاست لخوا څخه چاپرې وهل شوي دي باندې او دغه خلک د داعش په طور باندې کښېنولي دي او هېڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهاله ورباندې نه دي ثابت شوی او نه یې هم پیدا کړی دي او په دغه شپږو میاشتو کې هېڅ محکمه هم نه ده شوې. دغه نظامیات سنجه کېږي، وهل کېږي او ټکول کېږي او هېڅ سمه وضع نه ورسره کېږي او یوازې وحشت دی چې د دې اتلانو سره روان دي. استاد څخه هیله کوم چې نظم غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورس او د دغو نظامیانو غم وخوړل. والسلام.
ازادي راډیو ثبتوم چې د ارغنداو په ولسوالۍ کې امبار ورکول شو، هغه پر وازسته باندې مشته ولاکه یا په چا پاسه کړي یا شیره کړي یا چا پوښتلي راکړه. زما پیغام باید ورسېږي. زمیان چین په علاقه کښې مې کښت کرونده ده، هېچا موږ ته یو پارسل ولاکه را کړې ملکان و دا خلک چې د پر وازسته سره روان دي خرڅوي یې راباسي یې خرڅوي یې موږ ته نه رسېږي، نه یې موږ ته را کړې نه چا پوښتنه راته کړې ده. وسلام.
دغه ډېر ښه کار وسو چې په افغانستان کښې د اسلامي عمارت په کوکنارو خرڅول نیول او کرل د بند کړه. همدوسه کسان چې کوم تاریخ چې درلود هغه هم په درې لکه من سوه په 2 لکه سوه لپاره یو شیخ د آینده لپاره به چرسیان ورویناو د خبریان به ان شاء الله ورک شي. دا ډېر ښه کار وسو. السلام علیکم و رحمت الله.
د برکي برک ولسوالۍ کښې د سجاون کلي کښې وروره کتنه کار نه کوي. روشن خو بس ضعیفه ده، د بي سیم افغان او ریبا شبکې بیخي په حالت نه کوي. وروره غرو ته خېزو بیا زنګونه ووایي که ده په اړه کښې یو څه معلومات وکړي او دلته کار وسي. وسلام علیکم. سلام
مسلم. دغه طالبانو حکومت د مایوبینو بعضې ماشونه لېږلي دي، بعضې پیسې لېږلي، بعضې نه دي لېږلي. وایي بعضې د ډوډۍ وخوري، بعضې د خاورې وخوري. دغه فرقم کار دی، حیران پاتې یم. ټول به دې یو ځای لېږلي وو، روژه ده، څنګه وکړو؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب همدومره وو. په پاته خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خدا شبه پا مکره ده خبرونو لندیسته. افغانستان که ده منزنه و خوانزه و اولیسو ده زدکون کنجونو پر تعلیم ده بندیز 200 ورځې پوره شوه. طالبانو ده حلکانو او وړو نجونو خوانزی پرانیستل، خو لشپگم طولگی پورتنجونی به برخلی کپری خوده. ده طالبانو حکومت لکورنه و او نریوالو فشارونو سرسره تروسه ده نجونو خوانزی ندی پرانیستی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال لپاره 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیه ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد و 400 میلیون ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو اف 14 جنگی جت الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللې ده. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت دا هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میک 9 روسي الوتکې ورکوي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسي غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وایستل شي، نو دا پریکړه د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو له 3 د 2 برخې غړو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پوځ حمله پرې وکړي له اټومي وسلو په استفادې سره به دغه پوځ له منځه یوړل شي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن سه شنبه ورکړ چې دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیرونه دې ته ورته قهرجان خبرداری ورکړی و. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په موکړې د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر کوچنیو پانګونو مالیاتو لره کمیدو خبر ورکوي. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د کوچنیو پانګوالو او د مالی وزارت عواید عمومي ریاست د وړاندیز او د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د کوچنیو پانګوالو له لوري د مالی پر ورکړه بدلون رامنځته شوی. په خبر پاڼه کې راغلي، پخوا به د توکو له آنلاین خرڅلاو څخه 1.5% مالیه اخیستل کېده، خو اوس به 0.5% مالیه ترې اخیستل کېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پریکړه له صنعتکارانو، دوکاندارانو، سوداګرو او پانګوالو د ملاتړ او د دوی د هڅونې لپاره شوې ده. د مالیې وزارت دا وړاندې چې د 1 کال لپاره به پر اصنافو د مالیې کچه له 1.5% څخه 0.5% ته راښکته کېږي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون له لوري د عملي کېدو وړ بلل شوې. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلن اداره وی اوس مهال د کورنیو الوتنو څخه د دوی د عوایدو کچه 200 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان امام الدین احمدی نن ازادۍ رادیو ته ویل، په اوسط ډول هر ورځ له کابل هوایی ډګر څخه له 25 تر 30 الوتنې کیږي چې 3 یا 4 الوتنې داخلي دي او مزار شریف، کندهار، هرات او خوست ته ترسره کیږي. د ملکی هوایی چلن ادارې د معلوماتو پر بنسټ له کابل هوایی ډګر څخه بهرنۍ الوتنې تر ډیره پاکستان، دوبی، ایران، قطر، ترکیه او سعودي عربستان ته ترسره کیږي. د ښاغلي احمدی په خبره، هر ورځ د افغانستان له هوایی اریم څخه 50 تر 80 عبوري الوتنې هم کیږي او هر عبوري الوتکه 200 امریکایي ډالر ورکوي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په ډېر ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ درې پنځوس پوله، یو یورو اووه نوي افغانۍ او درې شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو دیارلس افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او اووه نوي پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو نهه افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري څلور سوه څلور اتیا افغانۍ او زر ایراني تومانه درې افغانۍ او درې دېرش پوله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې چې پرون د وري په څوارلسمه صدر شو، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د ټولو ډولونو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي امر وکړ. په دې فرمان کې چې جزئیات د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل، راغلی دي چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دې ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. همداراز ویل شوی چې د نشایي موادو د ټولو بڼو لکه د شرابو، هیروینو، شیشې، تابلیټ کا، چرس او نورو کارول، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د مخدرو موادو د تولید کارخانه په جدي ډول منع دي. د طالبانو مشر خبرداری ورکړی چې که څوک د د فرمان سرغړونه وکړي نو د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په اړه به شرعي او قانوني پریکړه کیږي. افغانستان په تیرو دوه دریو لسیزو کې په نړۍ کې د کوکنارو او تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد وو او حتی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د نړۍ د تریاکو په سلو کې نوي په افغانستان کې تولیدېدل. همداراز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په مې میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان د پخواني حکومت پر ضد د جګړې په سلو کې شپېته لګښتونه د غیر قانوني مخدرو موادو له درکه ترلاسه کوي. په نننۍ 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دې فرمان د تطبیق امکانات څومره دي، کاروانګرو ته د بدیل کښت برابرولو امکان څومره دی او د دې فرمان نور اړخونه څیرو. په خبرونه کې میلمانه دي ذکرالله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر. د طالبانو دریځ د کورنیو چارو وزارت ویان وړاندې کوي او د یو کاروانګر اواز هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سپای صاحب، ستاسو په نظر څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو ډېرو درنو اورېدونکو ته. په اعتبار دې چې طالبان څه خبرې دې ته وادار کړي چې دوی داسې یو فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې افغانستان سخت یو اقتصادي بحران سره اخته دی. تقریبا اغه تیر لاسرونو چې موږ تاسو ګورو ازیاد پلانونه چې د مخبد د تطبیق به حال کې ټول پر کوټ موجود دي او د اټین ټول بزګران ټول یوازینی شي چې متوجي وغه ودا او چې د خپل کروندونو ښه حاصلات ترلاسه کړي چې پاغه کروندو کې د ښه حاصل ورکون کې چې دا کوکنارو یعنی د دیقان لک اقتصادي شیمه ور باندې برابرې ده. اگر چې نړۍ ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا سلنه دا هغه تولیدېږي، ولې طالبان اسلامي امارات د فکر کوم په دې وخت کې ډېر زیات مجبوره دی چې داسې یو بل اقدام وکړي چې دا اقدام یې د دیاقینو د اقتصاد به نور هم لا ژوبل کړي او دا اقدام یې دومره فوري اقدام دی چې دې ته باید لږ تره فرصت ورکړل شوی وای تر څو دیاقینو اوس تقریبا نیمه د رسېدلې په حالت کې دي، دې سره باید لږ برات کړی وای او تر څو دا حاصل چل شوی وای بل دغه بیا دا فرمان ډېر جدي ورکړی وای. نو دوی مجبور دي چې دنیا ته خپل ځان داسې ثابت کړي چې موږ د دنیا سره هم نواخت شو، یو ځای روان یو او دا د خپل د ملت د خپل د یاقینو د اقتصادي او د ژوندانه دونه زه فکر کوم چې دوی په پام کې نه دي نیولي دي. نو دا 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 طالبانو دا اعلان دی او دا کار ترسره.
مننه مایل صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر څه باعث شول چې طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان صادر کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم ملمته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله څخه امید لرم چې سپتمبر روزه انشاءالله د افغانستان لپاره د رفاه، د صلح او د اقتصادي پرمختګونو عامل شي. تاسو سوال مقابل کې وایته وایم دا چر دوه بوده لري. یو یې هغه داخلي برخه ده چې یو نظام ده، یو سیستم ده، باید قوانین د ملت د منافع مطابق عیار کړي او څه چې ورته دوی ته د خیر مطابق کاریږي هغه عملي کړي. دلته طالبان حاکمیت ده، د امارات حاکمیت ده، دوی قوانین د خپل فرمانونه د خپل منافع یا د ملت د منافع مطابق عیاروي. دا یې هغه داخلي برخه ده. خارجی برخه که یو سلسله مسائل دی چې هغه باید مونږ د نړۍ میرو سره ځانونه برابر کو او د نړۍ اعتبار خپل کو. دا یو طرف دی قضیه ده. بل طرف دی قضیه ده چې یو سلسله تعهدات په دې صلح کې شوی دي چې دغه جمله څخه د ښځو حقوق دي، د دایي سره مبارزه ده، د زنه ودونو د زنه کړۍ سره رابطه قطع کول دي، او همداسې مخدره مواد چې دا هم یو کلیدي بحث ده. په دې باندې تعهدات شوي وو چې طالبان ستپ بای ستپ دغه کوم تعهدات چې وو دی عملي کړي.
مایر صاحب، په نورو برخو کې هم تعهدات شوي وو د سولې په تړون کې.
بالکل. یعنی مسئله داسې ده چې یعنی طالبان ستپ بای ستپ دغه خپل تعهدات عملي کول. جالبه چې یعنی دغه نړۍ چې ده اکثر دوی ریالستیک عمل کوي، تو ارزشونو ته مثلا وفا به عهد او دې مثال ته ارزش نه ورکوي. دوی په شاتک کوو، ځکه طالبانو دغه تعهدات عملي کول د مکاتبو په هکله چې ما په نظر ښه اقدام نه و. دا کېدای شي په نورو ځایو کې مثلا په مخدره موادو کې دا مسله عملي کړې وای، مثلا دا موضوع آزاد پرېښی وای چې نړۍ باندې یو فشار وای. خب هر حال دا یو تصمیم و د مشرانو طرف نیول شوی و، ممکن شاته کوم منطق ولري. نو دلته یعنی دغه د مخدره موادو بندول په بیرونی بود کې یو مثبت تاثیر لري. یعنی طالبان کولی شي دې طریقه اعتماد د نړۍ خپل کړي
په دې برخه کې. یعنی د دې تصمیم تر شا د فشارونو فکر کوي چې یا د لویدیز او یا مثلا د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو فکر کوي فشارونه هم وو.
زه داسې فکر نه کوم چې ځکه افغانستان د یعنی د فشارونو د مرحلې نه وتلی ده. که چیرې د افغان ملت یا مثلا امارات فشارونو ته مثلا تسلیمېدل، نو دا مرحله داسې دې حالت نه رسېدله. دوی په نیمه شپه کې د افغانستان نه تخول د دوی تجهیزات او مهمات در ټول افغانستان ته چې طالبان هغې سر روز نظامي نمایش کوي در دوی ته نه پاتې کېده. اوس د فکر کوم د ډیپلوماسي وضعیت د عراق ورکړې مسله ده، د فشار مسله نه ده. یعنی دا ستیت د دې لپاره چې امارات نړۍ یعنی په بیرونی بود کې اعتماد حاصل کړي، نړۍ سره هماهنګ شي، نو دا اقدام نیول شوی ده. نتایج به وروسته معلومیږي انشاءالله چې ښه به وي.
مننه پوهان صاحب. سپای په افغانستان کې چې کاروانګرې له کلونو راهیسې په تېره په د وروستیو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، دا فرمان څومره د تطبیق وړ دی؟
د فرمان په ارتباط باندې ما ویلې که چېرته اسلامي امارات لږ رسوی د خپلو بزګرانو سره ښودلی وای، نو زه فکر کوم دا فرمان به نه صادرېده، دوی ته به مهلت ورکړل شوی وي. بیا یقین تاسو وګورئ چې په سخت یو بحراني حالت کې قرار لدی. بیا یقین د دولت دخوا کوم سبسایدي نه شي ترلاسه کولی، د دولت دخوا کومه مرسته ورسره نه شي کولی. ولې د دولت سره دی د وشر او زکات په نامه باندې دوی مرسته کوي. اوس په دیاقینو کې هم ځینې دیاقین دي چې تقریبا یعنی هیڅ د دولت د امپلایمنت یا د عایدات شی نه لري، او زیات سل تر سله دوی متکي په دې خپلو کروندو باندې دي. او په کروندو کې متاسفانه کله چې د دوی د تیر دولت سره جګړه وه، د دوی په منځکو کې دا کوکنر فوق العاده کرل کېدل، او دوی ته هم تقریبا یولس سلنه اقتصادي او منبع او سرچینه وه. نو زه فکر کوم دوی باید دا پروسه اوس لږ داسې هغه کړی وای، داسې ډېر په عاجله توګه باید نوی تطبیق شوی، بیا دې کې ډېر زیات متضرر کېږي، ډېر زیات ضرر ویني، او دوی څومره چې تولیدي توکي په هغې کې استعمال کړي دي. نو دا فرمان چې صادر شو په تطبیق کې دوی تکړه دي، دوی رزلټ تطبیقوي، اما د تطبیق هغه منفي جنبه یې چې د بیاکلو د اقتصاد د منځه وړل دي، دې ته سخت ضربه واردوي او د اقلیم متضرره کېږي. نو تاسو به معلومه وي چې په تیر وخت کې دغه تیر حکومت هم هڅه وکړه چې دغه کوګنار د منځه یوسي. یوه ورځ به زه تاسو خپل هغه ووایم چې قصه وکړم چې امریکایانو مونږ دعوت کړو او مونږ ته وویل چې مونږ دا کوګنار د منځه وو، ما ول څنګه د منځه وړي وای، مونږ به حرب سایډ استفاده وکړو او د دې په واسطه به د منځه وړو. ما ورته وویل راځه دا د حرب سایډ مسله د جدا پرېږده، او یو دا چې ته د بشر دوستي او ته د دې لپاره د دې ادعا کوې چې زه د افغانستان خلکو سره حکومت کوم، ته زما د دې خان دپاره څه راوړي؟ آیا کومه محموله کومه چی شته؟ آیا د تولیدي توکو دپاره تاسو کوم امکانات لري؟ آیا د دې بدیل تاسو معرفي کوئ؟ بغیر دغه دا غټ ظلم نه تاسو یې کوئ. نو هغه د دې خبرې نه صرف نظر وکړه، ویل چې موږ دا هر بسټ به نه استعمالو، دا به د دې وخت لپاره پاتې کیږي. هغه یو زړسوی په دې خپل خپل باندې
د څه یادونه کوي، په کومه وسیله باندې دوی ویل چې دا کښت لمن زوړو،
دوی ویل چې موږ یو څه هر بسټونه استعمالو،
دا تشریح کوي لږ لطفا.
او موږ دا ټول د منځه وړو،
یعنی
اما موږ اجازه ورنکړه،
یعنی بوټي له الوتکو نه د کیمیاوي موادو په وسیله لمن زوړل، همداسې
بالکل بالکل ولا منګه د منځو
مننه مننه په
بده موږ ته دا ټول ټول خونو ته تشریح کړ چې ګور دې قان ډیر اسې پزیر دې موږ دې قان ډیر جوړول دي، وسره مرسته نه کیږي، نو کدا کارته شو کې به دې خرابې شي.
مننه سپېڅل په بدل کې باندې وړاندې خبرونه کې بیا هم خبرې کوو، خو دې وی خبرې د وضاحت لپاره چې کخت د کوکنار طالبان سم دستي لمین زنوری په دې اړه ما د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویان عبدالنافع ټاکور نظر پوښته، او په دې اړه مې په خاص ډول همدغه پوښتنه ترې وکړه چې دا د ښاغلي ټاکور خبرې په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومات د امیر المؤمنین فرمان د مواد مخدرو په اړوند نشر شو چې د هغه مخې نور هیوادوال نسی کولای چې د دغه کوکنارو کښتو وکوي، یو وضاحت باید ورکم. هغه دا چې کوم حاصلات چې له تر اوسه پورې یا تاریاک پراته دي یا حاصلات د کوکنارو اوس راټولیږي، نو هغو باندې بندیز نشته. بندیز یوازې په دې ده چې په آینده کې څوک به کرلای نشي او څوک به کاروبار په آینده کې نشي کولای. هم یې په کاروبار بندیز ده او هم په کرکیله. نو که څوک کوم دا د کوکنارو په هلمند او په بعضې ولایتونو کې د تریاکو عمل نیخ روان ده، په هغو باندې څه بندیز نشته او کوم مشکل موږ نه ورته ایجادو. بل موږ په دې باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مواد مخدرو معاینت په دې باندې عملا لګیا ده چې څنګه د دې بدیل پیدا کړي له نړیوالو سره، له څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په عوض کې څه نا څه بدیل پیدا کړي. په مجموع کې له دې مواد مخدرو هر رنګ ګټه د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې منع اعلان کړی ده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور و چې د فرمان په اړه یې وضاحت ورکوه او ویلې چې سم دستي نه تطبیقیږي، یعنی د سږني کال حاصلات کروندګر اخیستلی شي. مایر صاحب، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی، د دې لپاره چې د طالبانو حکومت خلکو سره اقتصادي نظره مرسته وکړی شي، او یا دا چې نړیوال په مستقیم ډول له کروندګرو سره مستقیمې مرستې وکړي، دا امکان څومره دی په داسې حال کې چې تقریبا ټولې سرچینې مالی سرچینې پر طالبانو باندې دي؟
بله د مسله د سره چې کچېره مخدره مواد یو چالش وي خدای مشترک چالش ده افغانانو او د نړۍ نو چې کله طالبان امارت اسلامي دې پکله تصمیم نیسي یعنی په ګټه کې د نړۍ امر سره شامل ده په دې کې نو یعنی کچېره موږ بدیل دې پیدا کوو ده یو بدیل حمایوي سیاست ده دا حمایوي سیاست خو داسې نه ده چې تنها باید امارات د طرفه وي یعنی دې بدل کې نړۍ ته کوي ځکه کچېرې دا مخدره مواد ضررونه لري خو اویا اتیا فیصده دا د باندې هغه کېږي استفاده کېږي په دې کې شک نشته چې کوم ځای کې تولیدېږي اصلي ورته ضرر هغه هم کېدی شي یعنی د حمایت مسله یعنی دا کېدی شي نړیوال وي دې نتیجه به موږ راتلونکې څو میاشتې کې وګورو یو بل مسله چې دا د بدیل مسله چې یادېږي کنه یو خو د حمایت مسله ده یو بل مسله د مخدره مواد د قانونمند کېدو په خصوص د تریاکو د دې د قانونمند کېدو موضوع چې نه کومه د هغه د پوره عملی وي د هېواد قدرت پورې ربط لري
مایر صاحب بخښنه غواړم د طالبانو په فرمان کې دا په واضح ډول ویل شوی دی چې د هیڅ ډول حتی د 400 نورو نشئی موادو هم د مخنیوي خبره شوې ده نو بیا څنګه هغه شرعي لار ورته برابرېدلی شي چې د یو بدیل کښت په توګه همدا کوکنار قانون من شي
مسله داسې ده چې دغه ډېرې حقوقي مسایل داسې دي چې د هېواد په قدرت پورې ربط لري د مثال په ډول په امریکا کې یوازې پیپسي په کال کې 2000 کسان وژني دا هغه رقم ده چې هیڅ خارجي دشمن تر اوسه پورې امریکا ته دومره ضرر نه رسولی یا که چیرې په غرب کې د الکول مسله یاد شي چې خطرناکترین او وژونکې یوه پدیده ده چې نړیوال هم پیپسی او هم شراب یا الکول به آزاد دهی تجارتی بوده ورکره حال ده چه دقیقه ضرورونه طول زیادی که چیره تریاک و مسئله تراشو یو دو مورد دی خطرناک دی چه پیروین تبدیلیگ زیر نشایی مواد چه ده مثبت عباد لری ولی پده نقطه بانده فکر نکیگی دی کنترول لانده بمی خب پر حال باید وایو چې یعنی کچیر دغه توانایی په یو بل هیواد کې د حاصلخیزی مسله وای زه په دې باندې مطمئنم چې هغوی قانون من کوو ځکه دوی دغې نه خطرناک مسایل قانون من کړي دي یعنی در کل کچیر د بدیل مسله یاد شي دغه دوه طریقې ممکن دي یو د حمایوي سیاست او یو بل همدغه د قانون من کېدو مسله چې ګرې هغه نفیه ده تر ډېره اندازه پورې
مننه سپای صاحب ستاسو په نظر د کاروانګرو لپاره بدیل کښت مناسب تر ټولو مناسب کوم بوټی دی
زه فکر کوم چې د کوکنارو بدیل به ډېر سخت وي که چېرته موږ لږ خودګذاري او انعطاف ونه کړو د یقین کولی شي په خپله لږ انعطاف کدو سره بیا ډېر بعید مثلا زعفران ده او څه دي خو زما یوه خبره د مخیلی دوست ملمه سم خواکش وچه که چیتا منگا دیده یو حمایوی سیاست لار اخپل کو وست لله الحمد اسلامی امارت تقریبا وحکمن ده صلح تامین ده او هر فرمان ده سادیری یه غد تدبیقی گی که دید دست یو کاروی که مثلا پا ترکیه که وست کوکنار کرد کی گی ارا کوکنار ده زین و عدویو دو پارا داخل انگرد پرده کی گی مثلا منګه په جنوبی امریکا کې کوګنار کرل کیږي هغه نه د دانشتي موادو د دادیو د چیچ په اړه کې دا نور د تولید کې دغه ګټه پورته کیږي یو څه وخت مخکې تاسو یو اوازه اوریدلې افغانستان کې دیو فکر د کانادا استرالیا سره د چا سره د چرچو د تولید په اړه کې قرارداد امضا کی نو زه فکر کوم چې چې اسلامي امارات په دې خبرو باندې فکر وکړي نو دا به ډیر یو ښه کار وي دا به د دیقان لاس نیونه وي او دیقان اقتصاد څه چې د ملي د دولت اقتصاد لپاره به ډېره غټه ګټه وري چې موږ تولید یو چا دپاره وکړو هغې وخت د هغې نه ادویه جوړه کړي او ځینې مراتب
استاد صاحب دومه
مسله دا ده چې
خبره
وکړئ دا د عقیده خپل حمایه کړو هغه به ځای صاحب چې موږ د دې دپاره بدیل کښ یعنی د قانون د پر سبسیدی یا کاهش در ارزش یا د تخفیف د اکنو تورکو د تا تولیدی توکی تهیه کو او د دې محصولات پر ښه بیا واخلو مثلا د زعفرانو د پر ښه چې وکړو که مارکیټونه د برابر کو او د خان د تولیدی توکی پلاس ورکو مثلا هنګ د پر
تولیدی توکی په ارزان قیمت د اخیرو توکو په ښه قیمت دا واخلو. زه فکر کوم دا دوم الټرنیټیو چې د دالک ډېر سخت دی، ولیکن دا به ډېر دوامدار وي او سسټینبل وي. د اخیرو لپاره به ډېر عمر دپاره کار وکړي.
په تیرو دوو لسیزو کې لږ تر لږه لس کاله مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست پر مهال ډیره زیاته هڅه وشوله، هم له دننه نه او هم له بهر نه ډیره زیاته هڅه وشوله چې د افغانستان کوکنار قانوني کړي، او حتی یوې نړیوالې مؤسسې په نړیواله ټولنه کې هڅه وکړه چې دا قانوني کړي. مګر داسې ښکاري چې دغه اندازه د تولید د کوکنارو د افغانستان دومره ده چې نړیوالې نشي څارلی او کنټرولولی، او په افغانستان کې هم حکومتونه ټول کمزوري و، غو نشوی کولای چې پر دې باندې څار ولري، ځکه هغو زړه نه که چې د دې قانون من کولو ته اجازه ورکړي. مګر که راشو بیرته د بدیل کښت موضوع ته، تاسو یادونه وکړه چې بزګرانو ته کیدای شي چې سبسیدیګانې ورکړل شي یا ځینې امتیازات ورکړل شي. دا ستاسو مقصد دا دی چې د طالبانو حکومت یې ورکړي او که نړیواله ټولنه؟ دا پوښتنه ځکه کومه چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د یوه منظم اقتصادي سیستم چې هیواد اداره کړي د دې په جوړولو نه دي بریالي شوي، نو دا به څنګه له دې کروندګرو سره په دې ډول مرسته کوي؟
په لنډه توګه یادونه وکړم چې د کرزي په وخت کې تاسو یادونه وکړئ چې دغه د قانون مندۍ په باره کې ځینې هڅې روانې وي. په ځینو مجلسو کې ما شرکت وکړ، د هغې یوازینۍ نگرانی دا وه چې د کرزي صاحب په وخت کې 60% د افغانستان خاوره د دوی په واک کې نه وه، نو دوی به څنګه کولی وشي چې دغه منطقو کې کوکنار تولیدېږي او دوی به د هغه به چا خبره کنټرول لاندې ونیسي او هغه به وکړي. دا مسله زه فکر کوم دا مسله اوس د طالبانو په وخت کې دا حال ده. طالبان سل په سلر کنټرول لدی او تقریبا خپل کنټرول ساتلی شي. دومه مسله چې د یقینو په اعتبار باندې بدیل باید څوک برابر کړي. ګوره دا د افغانستان په اسلامي امارت فرض ده، فرض چې د دهقان غږ خپل باید واوري، او دا چې موږ نورو مؤسسو ته لاس د ګدایي وړاندې کوو دا کوو یا هغه کوو، نو هغه په هغه من په هغه صورت کې کېږي چې د دولت حمایت دهقان سره وي او د دهقان غږ واوري او د دهقان غږ نړیوالو ته سره شریک کړي. دهقان باید تولیدی توکو ته لاسرسی ولري، دهقان باید ښه مارکیټ ته لاسرسی ولري، دهقان باید د خپلو نباتاتو حفاظتي ځینو توکو ته لاسرسی ولري. دا نه وي نو زه فکر کوم د کوکنارو بندول دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي، غیر د دې چې خپل د دهقان لاس پرې کړي او اقتصاد یې د منځ یې دی.
مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو دا خبرې سره رنغاړو. مایر صاحب، د طالبانو حکومت د کوکنارو د کروندګرو د اقتصادي سقوط مخه څنګه نیولی شي، په کومو لارو؟
مخکې صافي صاحب وویلې چې د افغان نقطې ته اشاره وکړه چې د خیره منطق د کوکنارو د عوایدو دومره ده چې د فاصله د نورمال یا د غنمو د وریجو د سره ډېره زیاته ده. د عواید ځکه د یو برابر دوه برابر نه ده، لس برابر لس ګونو برابر د دې عواید ډېر راځي. د اقتصادي نگانه چې کچېرې یو شی ثابت نه وي او کال په کال فصل په فصل نه وي، دې ته کاذب وایي، یعنی روحیه خرابوي. یتقان مثلا په یو کشت ځان پرکر او ترکتور په واخلي، په دوام ځل دپاره د هغوی هغه کچېرې غنم وکړي دوی هغه مواد خوراکه نه شي اماده کولی، یاره دا یو کاذب پشت جوړوي. خو په هر حال دا تصمیم چې نیول شوی ده حتما دې ته برنامه ده، او دا مشترک مسؤلیت نه تنها د امارات ده بلکې دا نړۍ هم ده، او حتما دې ته یو برنامه شته او راتلونکي به د نتیجه انشاءالله وګورو.
ډیر زیاته مننه. مخکې له دې چې دا خبرونه پای ته ورسوو، د هلمند ولایت د یو کاروانګر غږ هم اورو.
وروره، کوم فریکړه چې فرمان شوی ده یا کوم فرمان چې صادر شو چې نور هر نشه یې توکي په افغانستان کې بند ده، جمع کوکنار او ټابلیټکا او شراب او داسې نور چرس، د دې سره قیمتونه شاید لوړ سي یا بل وړ سي وي او نور بند وړ سي. یوازنی شی چې د افغانستان بزګران دغه کښت مروج ساتي یا مروج ساتلی دی، د دې عاید یو څه لوړ ده تر نورو کښتو، کنه داسې کومه خاصه ګټه نه ورته کوي. تنها یو مثال زه په غنمو کې تا ته وایم چې هلمند کې بزګر له یو جریب ځمکې څخه د غنم حاصل 40000 یا 50000 افغانۍ راټولې تاریا کې دا رقم 20000 او 30000 افغانۍ ده. نو باندې زم خوشاله يم چې باندې خو پریکړه سوې ده، خو چې بدیل یې پیدا سوی وای لا به ښه وای، نو چې دغه بوټی بیا چا نه کرلی. نو بندواله سمه خبر ده او پر ځای پریکړه ده. طبعا ډېر ځوانان په افغانستان کې همدغه نشوي توکیو باندې روژې سوي دي چې اوس نه په شپخانو کې ځایېږي او نه په هسپتالو کې ځایېږي، نه هم تداوی کېږي. نو سمه پریکړه سوې ده، ګورو به چې څه کېږي، خو چې بدیل یې پیدا سي ډېر به ښه وي.
د هلمند ولایت یو کاروانګر و چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خبرونې له میلمنو د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد ذکرالله ساپی او د سیاسي چارو له کارپو محمد داود